یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم دولس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري افغان خبریالان وای په ورسته کې د خبریالانو وژنې کمی شوې خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی
2001 کال متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ پښتنه ژورنالیستان شهیدان ورکړل
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمېر کسان وای ټولنیزو شبکو ته لډاره شاړولې په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوی انجینر کورنۍ وای
چې ورزمه از ما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بيخي په هیڅ کتاب کې نه وروه
په کابل کې د هغو انزورګرانو چې پر دیوالونو به انزورونه کښل کار درېدلی دی
محدود څه چې بيخي بالکل بند دي ټول فعالیتونه زمن
کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وای کاروبار خراب شوی دی د دې خبرونه په دوه منی مای کې نور بسته د شزو لپاره ځانګړی پروګرام اوري خو اوس په پایل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
سلام ده مهم خبرونو سرټکی ده بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسولې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه استایلې ده نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوې ده لساره یې 1.3 افغانۍ تبادله کیږي او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي بشپړ خبرونه د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنۍ جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسون ټاکل کیږي دغه کمیسون ټاکل د 1.8 میلیارد ډالر دفاعي بودیجې او برخه ده چې سنا جرګې د نه هاتیا مثبتو د لاسو مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه له دې مخکې تیره اونۍ د امریکا استازي جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشې ته اړتیا لري تصویب کړې وه د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ شپاړس غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په درې کلونو کې بشپړوي دا کمیسون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او دراتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د تیر اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان کې واکمن شول د بشری حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه ستایلې ده دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار په خپل ټوټر باندې لیکلي چې خوخه د لا هم ځینې هیوادونو له افغانستان خلک باسي هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندې کولو غږ یې کړی کاناډایي چارواکو له هغې ډلې د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریسر ویلي وړمه شپه 1.4 افغانان کاناډا ته ورسول شول هغه ویل دا خلک په البرټا کې د دمګړی لپاره مشت شوې دي د افغانستان په خوانه ولسمشر حامد کرزی وای طالبانو په زور کابل نه دی نیولې بلکې ورته بلنه ورکړل شوې و چې خارتنه نه وځي ته په دې خار کې د ګډوډیو او لوټ او تالان مخاوني ول شي خغلی کرزی د غسرګندونی له اسوسییټډ پریس اژان سره په تازه مرکه کې چې پرون خبره شو کړي او ویل دي ورسله هغه چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی ناببر او په پټل افغانستان ووت د طالبانو ته چې د کابل خار تر دروازو پورې رسیدلی او بلنه ورکړه چې خارتنه نه وځي کرزی چې په کابل کې خپل من یو وړو ماشومان سره اوسې دا خبره په ټینګه وکړه چې له هیواد د غنی وټلو په ورستیو دقیقو کې هغه پلان شند کړ چې د او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبدالله په دوحه کې له طالب مشرانو سره پریکار کړی وو او لمخې طالبان په منظم ډول کابل ته ننوتل د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې دی وی احتمالي موافقه د عملی کېدو د دقیقو شمیرنه د طالبانو لخوا د کابل لنیول یو ورځ مخکې د اگست په 14 پیل شوی و. د راپور له مخې کرزی او عبدالله له غنی سره په کتنه کې موافقه کړې وه چې پر سبا به دوی دواړه له یو 15 کسیز پلاوي سره دوهی ته ځي چې د واک د شریکولو پر موافقې خبرې وکړي. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې یو څه نور هم قوي شوی او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. دا خبره د کابل د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن 23 د قوس د پرون په څیر ډالر د 103 نه تر 104.5 افغانۍ پورې تبادله کیږي. دلته هوا سړه ده، واوره ورېدلې ده، لا تر اوسه پورې اصلي ریټونه هم نشته.
ښاغلی حضرت زی، د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو دوه مهم دلایل په ټولو ولایتونو کې پر افغانۍ د راکړې ورکړې او د اسعارو د قاچاق وړونکو په وړاندې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات وبلل. طالبانو وړمه ورځ اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې به راکړه ورکړه پر افغانۍ کېږي او له سرغړوونکو سره به سخت چلند کېږي. ډالر چې نرخ یې وړمه ورځ تر 130 افغانۍ پورې رسېدلی و، پرون ډېر راولوېد او د ورځې په پای کې شاوخوا 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس، کووید-19، انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ځواکونو ځای پر ځای کېده او پر اوکراین د یو احتمالي برید په اړه اندېښنې د اروپایي مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي چې کړکیچ کم کړي او د اوکراین په ختیځ کې د 2 کلن کړکیچ پر سر بیرته ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په وروستي 4 میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیښې کمې شوي، خو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم روان دی. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی بلل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبريالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبريالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، که څه هم د خبريالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ فقط نه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه خزینه خبري اعلان وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر اتلون وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنې سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو په کلني راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبريالان بندیان وو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبريالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر یې په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبريالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی وای که څه هم پر روان کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وای په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبريالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبريالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وای د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبريالانو لپاره خونړی وي چې ځینې خبريالان پکې په مرموز ډول وژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژون کې طالبان بللی وو، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړی وو. عبدالمجید هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 250 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوې وه، خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅې کړي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل،
اول خو باید وایم چې اسلامي مرد پر اتاق بیس خبري عالم چیرې وزل سوی نه در نیزبان ته خطر پیښ سوی دی. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پیښ سوی دي چې څو علتونه وو. د خبریالانو برخورد له موږ سره ډېر نوی وو، طبعا ځینې جو کې عدم پوهاوی منځته راته. زموږ ځواکونه هم خبریالانو سره برخورد ډېر نوی وو، کله کله د سوي دسې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړي دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی، په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي، ځکه دا محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیما د یو هیواد په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوری له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 خزینه خبریالان بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
و موریدل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي، خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. البته روان 2020 کال دوی لا هم د افغان خبریالانو لپاره وژونکی کال بولي. له بلې خوا د طالبانو له واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کاروونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند لعمله پټه خوله د ځان په خیر بولی. په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نو موړی وروسته له هغه وژل شو چې د طالبانو په اړه په فیسبوک یو پوست وکړ. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع بولی او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ سیف په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی وو. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی وو.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخ ته ولاړ زیره ټولې او سره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسو د دې سماج غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي. اول خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي، ټلیفون را که هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند له شرګا د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کیږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کیږي چې راځي د لومړی اوزیت مخته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شراوستي باندې ور جواب کوي چې دا په موږ وسیفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 18مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي، د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ما ته د شفخانې ته راس ورته موضوع څنګه د دی وایته پلار اس هلته چې ورځمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بیخي په هیڅ کتاب کې نه وروه چې فضا یې ورماته کړې وه، سترګې ورچولې وه، مخې ټول د کنداغونو هواري وه، ملا لاسونه پښې بدن ټوله زخمي زخمي و، په اولو ټکولو شهید کړی و، بیا روته لاس تړلې غورځولی وو.
څوک وهل شوی، څوک وخل شوی، دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کاروونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت.
ما خپله فیسبوک پانه تړلې ځکه یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل، اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال د شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې. نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله، خو کله کله یې چې کوم زه نشم کولای د طالبانو په اړه سوالی کوم
ما چیز نشته کنه مله طالبان.
د ټولنیزو شبکو یو بل کاروونکی محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک ته رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې یې د دوی کړنې نقدولې. د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري. په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یوه خبره سوي دوی وژلي. په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي چې پخوای پوسټونه کړي یا اوس کړي شکنجه کړي دي او اخطارونه یې ورکړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل شوی داسې بیا به تاسو ته پوسټونه نه کوي. او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي، هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نه شي کولای ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا یو ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولای شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي، داسې هر څوک کوي مګر لپاره هم منلی ده، هم کوم مخالفت نه ده کړی او دا تاسې اوس فیسبوکونه او د ټویټر بوت چارئ څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرد په دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي، بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي، څوک ستونزه نه ورسره لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوې څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي، خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر ځورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبره نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي.
چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي، دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده. او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچي یې وژني، له منځه یې وړي، دا فکر له منځه تللی نه شي، دا لاسته راوړ کې لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو، خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنترول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د ما ژوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بستې د دې اونۍ خپرونه کې پر همدې غږیږو. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 بجې له آزادۍ راډیو.
یو شمیر انځورګران چې په خوایې د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انځورونه ښلوي نور دا کار نشي کولی. دا هنرمندان وایي چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انځورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریز تر اوسه څرګند نه دی او له همدې امله خپل کار بند کړی دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګ بیرغ انځورونه ښل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
نټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته هو مونږه محدود څه چې بيخي بالکل بندې ټول فعالیتونه زمون محدود شوی نه دي چې حتی بندې د دې په برخه کې مونږه هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږه څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبي مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړی وو په افغانستان کې هغه ټول ونړیدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوي دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم سوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څنګه لمنځه یوسي. د هنر د زده کوونکو چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو لراتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څنګ د لمنځولو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څنګ لري هم نکړي خو یقیني ده چې یو شمېر مزامین به له دې څنګ لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ لمنځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشانو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپله د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دا وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. آن یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهم نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و مغوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خود طالبانو د حکومت ویند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه ځواب نه کړل، خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوژه سته چې غواړي ترې فلمونه جوړ کړي، خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کار یې د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونې ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیری افغان هنرمندان په ځانګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندي سقوط او د طالبانو د تسلط له امله په ټکان کې دي، او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نه کاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي، څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خنډونو له امله د هیواد پریښودو ته اړ نه سي. که څه هم له دې وړاندې ډیری هنرمندان د طالبانو له ریلا افغانستان وتلیتی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وایي تولیدات شدي خو به چټی دي، ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې د کبانو د بچیو هیچیری او وبخشي په کونړ کې د کبانو تولید په ورستیو کلونو کې ډیر شوی دی او ګن فارمونه جوړ شوی دي، خو کب د فارمونو د خواندان وای چې د کبانو خواړه او نور ضروري مواد ګران دي. د دې موضوع په اړه د راپور ووري
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبلر یو پکې د کبانو روزنې لپاره ښه زمينه برابره ده. د تیر حکومت په اخیری دو کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو سلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکي له تولید خوختي، خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښه واردولو یې بازار کمزورې کړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکي سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل، خو حالات پرې ډېر زر بدل شول. دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوته په غاښ ولاړ دی، بلکې د هغه په څیر په لسګونو کسانو د ګټې او ښې راتلونکي په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړی، خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالي او د خوراکي توکو بیو لوړوالي خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د مایانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهنیزي ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي، او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي، خو د حکومت او مرستندویانو همکاري ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي، مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري، نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالي کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوخه ارزه کی.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بے کیفیت غوخو بندیز ولګوي، څو دوی خپل هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحیح غوخه ورکړي. د په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالۍ او نورو اړوند ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکې کړې او ډېر زر به ورته داسې حل لارې پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده، الله دې وکړي چې دا شانه نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته خپل کار پیدا کړي، خو ان شاء الله دا موضوع به مونږ یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کوم هغه د مایانو والا دي دا غي هم نقصان ونه شي او دا غي مال هم وزي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ته چې هغه ضرورت هم زمونږه د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړې ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې نور بسته پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي، خو اوس به صفی الله ستانکزی د دې سات خبرونه واوروي.
د بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسولې د کاناډا له خوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هی دربار نن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده هم ځینې هیوادونه له افغانستان خلک باسي. کاناډا ویلي وړ مشپا یو سلو څلور اتیا افغانان دغه هیواد ته ورسېدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له هغه هیواد سره هر ممکنه مرسته کوي. خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته چې د افغانستان په تړاو پکې بحث کې کړې ده. نن د کابل د شهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوي او له سهار راهیسې یو سلو درې او یو سلو څلور افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د ډلیزې وژنې وم تلین دی. یو سلو اووه څلوېښت کسان په اووه کاله مخکې د ډسمبر په شپاړسمه په یو تراګریز برید کې وژل شوي وو. تمه ده چې د پېښور آرمی پبلک سکول د تراګریز برید د اووم تلین په تړاو نن د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د پېښور په لایبرري هال کې سره راغونډ شي او ځینې نور فعالان هم ورسره دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په برسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس کووید 19 انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شر اغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زمال علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې ل شود سره او د هغوی اړوند موضوعاتو باندې خبرې کوو. د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې په افغانستان کې د شود لپاره پر امن خونو خبرې کوو. د کورنی تاوتریخوالی قربانی شزی او جونی لکلونو راهیسی په دغه کورونو کې دي. د بخشین نړیوال سازمان په دې وروستي کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ وروسته د شوزو لپاره امن خونی تړل سوی او هغه بندیان خوشی کړی چې هغه بندیان خوشی کړل سوی دي چې د تاوتریخوالی په تور محکوم سوی وو. دغه سازمان همدارس ویلي چې د تاوتریخوالی قربانی شزی او جونی چې په خوندې کورونو کې ساتل کیږي د را خوشی سویو بندیانو د غچ اخستنې له خطر سره مخامخ دي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره لیلا چې د شوزو د استعدادونو د وادي د مرکز مشره ده په دې خبرونه کې لمش سره ګډون کوي او همدارس به د یوې داسې شوزې سره خبرې کوي چې د امن په کور کې ژوند کړی دي. اوس هم زما همکار راتوي چې لیلا جان لمش سره د ټلیفون لارې وصل ده. ډیر مننه لیلا جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
السلام علیکم. السلام علیکم گرانی خور، خدای دې کی جوړ او روغ اوسه. زما سلامونه دې د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته هم تقدیم وي. زه یوازنی مسؤوله یم فعلاً چې د شوزو د استعدادو د رشد مرکز کې کار کوم. نو تاسو سره زه به یم، تاسو کوم پوښتنه لرئ زه به همکاري در سره وکړم، ولې نه؟
سلامات اوسئ لیلا جانې. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امن خونې تړل سوي دي، یا هم هغه ښځې چې مخکې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي اوس نور هم له تهدید سره ځکه مخامخ دي چې طالبانو هغه بندیان راخوشې کړل چې د تاوتریخوالي په تور باندې محاکمه سوي وه. تاسې دغې ستونزې ته په څه سترګه ګوري چې دا څومره لوی ستونزه ده، او آیا دا تهدید هغومره جدي دی لکه د امنیسټي انټرنیشنل راپور چې ویلی دی؟
مننه ګرانی خور. زما پاند دغه چې ویل سی وی چې دا یو ډیر جدي تهدید دی و دی شوز ته، او دغه سی به وی چون دغه شزی چې موږ په دغه امن په کور کې لرو دا هر یو یا داسې تاو تیر تریخوالی څخه راوتلې ده، داسې یو خشونت څخه دا راوتلې ده چې دوی موږ دا کیسې کوي، او یا چې موږ دوی په خپله په هغه حالت کې چې دوی راغلي دي دلته موږ ته دوی لیدلي دي، یعنی واقعیا چې دوی تر یو سخت تهدید لاندې دي، او موږ په دې مطمئنه یو که چېرې دوی د دې ځای څخه ووځي دوی به یا د دوی ځانونه به حتما په خطر کې وي، او دوی به د خشونت سره مخامخ کیږي، بیا هم د کورنۍ د خوا او یا هم د باندې. یعنی اوس خو موږ په جامع هم اعتبار نه لرو چې د باندې کوم کسان دي، د چا تر نامه لاندې دوی حکومت کوي، څوک داعش دي، څوک طالب وایي، څوک څه شي او څه شي وایي. خو موږ دوی ته تهدید جدي دی، یعنی دوی تر جدي تهدید لاندې دي. دا یو واقعیت دی، دا یو واقعیت دی. دوی کورنۍ د دوی سره دښمنۍ لري په دې خاطر چې دوی هر دوه غوښتل هغه دوی به کول نه دي کړي، یعنی هغه خواستونه چې دوی باید چې غوښتل د دوی څخه، یعنی څوک یې دلته په کوچنیوالي ورکړي دي، بیا هغه راغلي دي د خشونت څخه دلته پناه راوړې ده. بیا کورنۍ ویل چې تاسې ولې زموږ نوم راباد کوئ، تاسې باید نه وای کړي، تاسې باید په دغه کور کې دغه دا سړی که ښه و که بد و که سن او یاو که اتیاو یا مثلا که هغه ظلم در باندې کوي تاسې باید قبول کړي وای. نو په دې خاطر دا ښځې چې دي، دا نجونې چې دي، دا ټول هېڅ سرپناه نه لري، دوی هېڅ سرپناه نه لري، نه د مور د خوا او د پلار د خوا د کورنۍ څخه، او نه هم د خسر د کورنۍ د خوا څخه. دوی هېڅ ځای نه لري په دې جامعه کې. یوازینی ځای د دوی دپاره دغه د امن کور دی چې دلته دوی خوندي دي، دلته د دوی عزت آبرو، یعنی دوی ته هر شی ورسیږي. مهم دا دی چې دوی عزت آبرو دلته خوندي ده. که چیرې دوی موږ وباسو یا دوی وغواړي چې ووځي، اول خو دوی هېڅ ځای نه لري چې دوی دا یوه شپه هم په کښې کې اوسي. نو دوی به په سرکوي څوک به د داعش په نامه خشونت ورسره کوي، څوک به د طالب په نامه خشونت ورسره کوي، زندان ته به وړي، او یا هم که چیرې کورنۍ د دوی سره په خبر سي چې دوی داسې ځای کې دي، داسې ځای څخه راوتلي دي، دوی اوس ازاده دي، زه مطمئنه یم چې دوی به دغسې نه پرېږدي، دوی به حتمي د دوی یو ظلم بېرته د دوی سره کېږي.
ډیره مننه لیلا جانې، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه غواړم چې د هغې یوې اوریدونکې سره خبرې وکړم چې په امن خونه کې ژوند کړی دی. دا له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. بله فاطمه جانې، تاسې که موږ ته ووایاست چې په امن خونه کې تاسې ژوند کړی دی، د امن خونو د ژوند او ستاسې د تجربې په اړه یو څه معلومات را سره شریک کړئ.
دا امن خونه نو زده چې اول چې موږ خپل په کورو کې ولو، هلته مثلا موږ هېڅ درس نه درلودی، موږ درس نسو ویلی، او فعلاً چې دلته یو موږ استاد لرو، موږ ته قرآن شریف راکوي، موږ ته درس راکوي، او وخت چې مثلا دولت موږ په مکتب کې شامل کړي وو مکتب مو وایي، دلته مو ښه تحصیل و تعلیم هم کړی دی، او که مریضان یې څه دلته ډاکټره لرو، موږ ته دوا راکوي، دلته دوا راکوي، که دلته ښه ونه شي بیروني شفاخانې ته مو وړي، هلته د باندې وي، هلته دوا راته راکوي. نو بالاخره خو داسې ښه ځای و، او په امن کې و، د خشونت و، د یو وهلو و، د یو ټکولو څخه په امن کې و.
او تاسو د خپل کور چې هلته اوسېدل است او د امن خونی په منځ د توپیر په اړه کوي سره ته واس چې د خپل کور کې مو څه حالت وو او دلته څنګه دی ژوند؟
خپل کور کې چې ونه مې زده یو نیم کال و د ما پلازیان مرسته خدای دې وبخشي او زما مور لاړه د پلار کور ته او زما مېرېزیان ورو مې چې زما مور ته درد ورکړي وای دا ولې ولاړه زه واسه ناتیا وکړه سنجرې سړي ته یې ورکړم زه د اووه کالو والم خو هېڅ شی مې نه وزده خو دا چې زه راته ورکړم او هغه پر کوچیانو باندې خرڅه کړلم چې هغه سل پنځوس مېږې وي پنځوس زره روپۍ ورکړې وې خو زما ورور زما ولور ته وکتل زما ځای ته یې ونه کتل هغه ښځه هم درلود اولادونه یې نه درلودل زه
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع شوه بیرته به هڅه وکړو چې دوی بیا د تلیفون له لارې راواخلو زه غواړم اوریدونکو چې تاسو د ذبیح الله مجاهد ځینې څرګندونې هم واورئ چې د طالبانو د حکومت ویان دی وروسته به د دوی څرګندونې هم تاسو سره شریکې کړم د همدې پروګرام له لارې اوس هم ورځم یو لنډه دمه به واخلو بیا بل تاسو سره یو
امن
نور بستې
خبرونه اوري تاسو نور بستې خبرونه اوري او د ازادي رادیو ده زموږ لومړی میلمنه لیلا چې د شوتو د استعدادونو د ودی د مرکز مشره ده له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو لیلا جانې کپه دې اړه موږ ته وایس چې تاسو د امن خونو سره کله کار کړی دی په دغه امن خونو کې چې کومې شې دي د دوی سره تاسو په کومه برخه کې فعالیت کړی دی کنه
مننه ګرانی خور څنګه چې ما درته ویل زما لنډه موده کې چې زه په دې مرکز کې کار کوم خو اول به دا درته وایم چې دا مرکز ماته یعنی بل خدای د کور څخه چې کعبه شریف ده دا ماته یو مقدس ځای ما یو داسې مقدس ځای ما پیدا کړی دا اصلا یعنی په دې کې ما هغه شیان چې د باندې خلک وایي مثلا رسانی وایي او یا کسان چې مخالفین دي دې ځایو هغه د خبرې کوي یعنی هغه اصلا د دې هیڅ ذره موجودیت د شان دلته نسته یو مقدس ترین ځای ما دغه پیدا کوي بعد له خدای د کور څخه بعد د کعبه شریف څخه د امن کورو دلته شزی ډیری په عزت په برو چې دا یو مهمه خبره ده افغان شسته چې دا یې حواله عزت او برو خوندي نو ما دا ځای داسې یو ځای پیدا کړ او دوم دا یعنی زه به درته وایم چې په دالانډو مده کې چې ما دلته کار کوم ما ډیر فعالیتونه کړی دي لکه د دوی ته درس ورکوم انګلیسي درس ورکوم قرآن شریف استاد بل استاد ده زه په خپل انګلیسي درس ورکوم او تعلیم تربیه په بخش کې زه درس ورکوم تاریخ درس ورکوم د خیاطی استاد لروزی دوی خیاطی هم دلته جامع ګنډي تکوي او د ورزش په ساحه کې زه د دوی ته تمرین ورکوم دا په دې خاطر چې څنګه ټول پوهیږي چې ورزش صحت ته څونه ګټه لري نو ما چې دلته سره علامه فکر وکړم
بیرته تاسو ته راځم خبرو ته به دوام ورکړو لیلا جانې ډېره مننه اوس هم زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه فاطمه بیرته له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې فاطمه جانې تاسو خپل د کیسې دوام خپل کیسې ته دوام ورکړئ چې مخکې تاسو خبرې کولې تلیفون مو قطع شو
بله ولوان دوزه پر وون کال باندې هم په هغه ووبین کال باندې ودول ما غوښتل چې تسړي او مات خندغه ته غوښته غوښته چې دا باید بزمات ماشوم یا اولاد راځي دا کی زه خپل خو په یوه صفانه په یوه دنه مو وخت چې ما سره وعده وکړ او مات لري ویل چې ورو ماشوم پیدا ته دې ورو ولا ما ته ولا ماشوم نه پیدا کوي خو بل سره دې نه مریض سو نه ما دا مجبور سلام را نه وای خو نه هم نه دا غته هغه وخت به یغس کی وو دا خانه هم نه مو جوړ شوی هم دې سره لم
ش بله زه فکر کوم چې بیا د دوی سره زموږ رابطه قطع شوه موږ بیرته اوس هڅه کوو چې دوی د تلیفون لاره وصل کو. اوس به بیرته هم لیلا جانی تراسم. لیلا جانی، تاسو د فاطمه خبري واوریدلې چې دوی د یو تاوتریخوالي څخه تیر شوی دا ډول شتي، تاسو څومره ورسره مخامخ سوي یاست او تاسو څه ډول ګڼئ چې اوس تر ډیره پورې د امن خونې لکه د امنیسټي انټرنیشنل د راپور له مخې له منځه تللې دي، دغه شتي به چیرې ځي؟
تشکر. مننه دا شتي په نو دا خوانې کچې دا کله ځایونه وټرو شي نو دی په سرکونو باندې بیا به نو بیا به یا به څوک د اوزی امیر بیا یا به څوک کمانډان بیا یې زما نظر، یعنی زه خپل د نظر درته په دې ځای نه لري چې دی لاړ شي، یا به ځي زندان ته. هلته به مثال د نوی حکومت چې راغلی دوی به بیا یې زندان ته، نو بل 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 یا به بیا یې خپل کورونو ته. زه د دوی لپاره هیڅ د باندې کم خوشبینی نه وینم چې دوی دې راوځي او دوی د باندې د دوی حیات په خطر کې نه وي او د دوی ژوند په خطر کې نه وي. دا زه هیڅ اصلا نه وینم د دې په اړه. اصلا دا څه ماته یو شی نه معلومیش.
لیلا جانی، زه غواړم چې تاسو سره د طالبانو د حکومت د ویاند زبیح الله مجاهد یو څرګندونی هم شریک کم چې د امن خونو په اړه باندې او د تاوتریخوالي سره مخامخ شوو په اړه باندې کړي چې هغه یې چیرې مراجعه کولای شي، طالبانو دوی ته کومې اسانتیاوي برابرې کړې دي. اوس هم ورځو دغه ژغ به واورو.
امارات اسلامی افغانستان در مورد خانما برای بدیل کار کرده، به محاکم دسترسی خانما را آسان تر می سازه که آنها بتانند شکایت خود در محاکم درج کنند. اگر کدام جنجال یا خصومت خانوادگی باشه از طریق محاکم حل شوه و مثل دیگر قضایی که در کشور حل میشه این پرابلم های خانوادگی هم حل شوه و جلوی ظلم و یا تعدا با خانما گرفته شوه. در مورد ما جدی هستیم و انشالله رسیدگی میتانم بدون از اینکه جای به نام خانه امن باشه.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونی واوریدلې. دوی ویل چې دوی د شوزو د پاره محکمې جوړوي، اسانتیاوي برامنځته کوي چې ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي هغوی به دغو اسانتیاوو ته لاسرسی ومومي چې د امن خونو ته هیڅ اړتیا پاتې نه سي. زه غواړم چې د فاطمه سره بیرته خبرو ته دوام ورکړم چې د تاوتریخوالي یوه قرباني ده او په امن خونو کې ژوند کړی دی. فاطمه جانی، تاسو تر دغه ځای پورې موږ تخپل کې سو کړل چې تاسو تر وهلو ټکولو ورسته تاسو څنګه وکړای سو چا درته وویل چې دلته د امن خونې ست ته باید ورسی؟
زه مریض سلام شپخانه ته نه سلام بیا دا شپخانه دي چې رالم او څه ما د مریضي ده مثلا د ماده مختلفه دوا چې د نورو روپي سولې دا په هغه کې ما سړي زو ولا ما چې ورته ولا ما ما خاون چې وای دا په عمر ته وسنه مرګ کې راکړل نه زیرا ته کې راکړل دا ولې چې کومن پر وتی چې د فرمان د مصرف ولا غولې نو بیا زه د سر ولا په سرخانه کې دا هغه څه چې ما و با چې د سرخانه څه دې چې وی پر ما د ډاکټرانو مثال ته د چرنجي سخت مریض د دغه ټول څه لري خایسته یې نه دا وایي د ستار دې سو واسطه او هغه ډاکټرانو چې لاړ وه خو هغه ته سره لاړ او د سر لاس ویني نه لکه چې پرې سلام نو د څه په انټي ریسپانس ولا او دا راځي ولا مو د څه ما سوالم چې په دې څه د کوم د څه په خاني د جواب دې څه کولی ونه د څه په خاني په جواب کې یو خد ما په سیار نه لوي چې ما څه پرې دی وکړل له کارم ما ته او دا ترانه له سونه چې ولې دی او هغه را له سره دا غږ او هغه څه دې سره دا غږ وکړي دا غږ سره دې ټول عسكر عمران چې څه وکړل او دا سره یو تعالی بو دا ما خاون چې ور کړی ول ما دې و بیره د ښا ته عسكر ولې دوله د شبخانه عسكر ولې دوله شپه ترانه له دې بره وته شه دی ولاد دی وته شه دی ولاد او ځاله ته پریښو ولې خو دا ترانه و نقصان وړو له ما په شبخانه کې د ما سره د پاسمان کوي ول دوا راتل خو چا څنګه ورته وای دا سره رانل دی د لاسره یو د جاسو یو انیمه د جاسو د وینیم د جاسو له خلاصړی رانه له تلیفون خاموش کړي بیا غو د وینیم د جاسو باندې رسمت خلاصې د شبخانی دی او رئیسه هم د زنان د برغس زنګ وای انده چې خوان تر څنګ پیږي راته د شو د زینو جوړ شوی خو هو شو د کارمندان ته زه غو وای د لږه وخت وړه و من په دې کې نه ولم چې هغه شې درالي بیا زبوت سلام زه چې بوت سلام
بیا نه ثواله ما وان ته پسې په نظر راځي لږه شهري رسمه په نظر هغه چې و زندان وو بل څه نه عمل وي مثلا د څه شي نو چې جوړې سلیا ولې په دې ځای چې نور ولې اوازه ولم زه استادان خو د ځان سره دې کوله ما غشي د نور وته تاسو کې یو خچو مکمې او ځای دې ولله او د غوښه د لاسونو دور ول چکوله په تقریبا زلات کاله محل ثولم بعد لوس قال چې ده هل ثولم بیا زما دا زما ورونه راځل او ویل چې دا دا به مضبوط وو تاسو دا غره خو ته سسلر سره کې او طالبان باندې ارزه کړو له ویل ول چې دا به راځي چې به دا ولې مشه تسلیم کړی دا ولې لاړه دا
ته لاس کاله په باندې خانه کې وي
هو زلات کاله په باندې خانه کې ونه چې هغه وخت وکړه زه د وکاله ونم
ش د ځایونو نمونه ما یادوي یوازې کیسه راته وکي مهرباني
هغه دینو خو څه نه دی هغه هم څه ونه دا هغه څه ما ور را طالبان را سوال او هغه خلکو را سوال چې په هر کمی باید راولي او زما ور چې موږ ته وون تر دې وخت څه زمانه خپل نه پیدا کولای ول چې دولت هیڅ څوک نه پیژنده وي دغه حاله ده په دې سره زه وایم چې ولې له بیا هو ته هغه په بنی خانه کې طالبان او ما ورور او ما قسم نه نشم ورارو هغه به نکړې وټې وهلې وي دوی چې خپل خو ته راولې کوم څه ته سمه یې شو کې نه ته سمه یې ساده زې ساته په توګه کې دراسته نو ما ورور هم غوښته چې ما ورولې په لاس نیوار کې نو دا وخت زما په فامیل کې او شه زما سره کومه کوکې ډېرې جوړل راته وي چې دا څه پرې کړې ده کچرا چې تا پرلار باندې څنګه ساري چې هغه دا ولزار د دولت ټوټي او خړلې دا به څنګه سار دي چې نور څه دی وو بیرې دا نور څه دی نور یې جوړ بلار نشي مې چې ما ته دې وو دې پرلار باندې اسکر ولاړ ولې دې از په جنا سره ما غوته نو ولې چې مندا ما دې ما وایې نه دا غري ما سره کومه کوکې بیا وال ته هم څه وته وځي د موټر رکشې ته کلم پولیسانو شو ته ځان غوږ نو درې کسه لور شین دلالې بیا ورته ځان ته راو ګرځولم اوزه چې خپل ورور صفه ته څنګه ورور نیم را سره دښمن سو خو نا دغه خو سره نیم را سره دښمن اوله نو بیا مو نه نیم ماته ملاقات یې شوې نو ما څه پوښتنه ملاقات را سره ما ورونه ما سره دښمن سو ده هم خو دا یو وخت په مور ډیر څه دا کوي چې غوښته ما سره خبرې وکړي چې زنګ یو یان ما کوي نور نه پلو شول نه دا دا یو وخت ما مور ډیر مریض او شپه خانه راغلی او ما ول زول ول نور نو مشکوله چې شتا مو وینو نن تا کولای چې سموږ وینې دیګه نور خلاصو خو ډیر څه چې وښه نکوي خو ډیر لا باندې سخت ولا لا شو ورې درا باندې کې غلې خو لا خره دې ما غزا دې عمل وزل تا واخ غزا دې ورته وي وزاله ته ولا نور څه سري ولا مشكلات په شکل کې دې دا دې خو بیا هم
اوس د امن په خونه کې یې ک نه د باندې
بله دې دا غزا چې خو مجبور اوس ولا مهم څه چې ما ور ما دې نه څه ځای کې کنه ورنه څه د ځان خو ځای ولرم زه نه یم راځي دا غوړم چې زه دلته درم چې موږ راځو دا ما سره واده وکړو څنګه غوړ سره واده وکړو هغه پریکړه کوي چې واڅه زه په کوټه د بل څه سره نن ځم هغه سره چې په یلمن کې نه خو هم دې کوم څه نه درم چې په دوه اړ چې ځابه په دغه څه کې څه شو ته نو خو دې نه چې په خاني ته یلمن سره خاني ته دیونه ولا مال څه دې ستار ولا بل اخر هم خو دې ما غزه او زه کوم غوښه او کارمندان چې مراجعه وکړم چې ما سره فرماته کوي مالیه نیو خو یو ما ته یو سره فرماته کوي ما دې ډیر ځله مرسته کوي ولې هغه سړی هغه څه په کور کې درلوده د بل څه سره نه انده ته غوښه هغه راوځي خو دې هغه کارمندان د خیر څخه کومه کې را سره وکړه چې زه کله د مخه یې زراي څنګه په کابل ته مثلا نو په کابل کې مې دې ځای کې
ش فاطمه جانی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مشتدنی سرګندونی کړی دی داغه خبري غواړم چې تاسو ته ووروم او د دې خبرو په اړه به بیا زاست تاسو خیو پښتنه وکم
خانه امن به وو وخت کې جوړ شوه په مو زمان مرتبط بود چون شاید آنها را کارهای دیګری په خاطر جلوگیری از بعضی جنجال و مناقشات فامیلی نداشتن خانه امن را به وجود آورده بودن ولی راپورای دقیق بسیار داشتم که خانما در خانه امن هم در امن نبودیم با مشکلات با فراوان مواجه بودن فلهازا نیاز دیده نمیشه که در زمان ما هم در خانه امن باشد
فاطمه جانی ذبیح الله مجاهد وای چې په افغانستان کې د امن خونی هم امن نه وي ستا تجربه څنګه ده آیا ته د امن په خونه کې امن وې کنه
د دې د سرین دا د امن د سره خپل وقوت یو خلای او امسایې مثلا راځي او مېلم او خرازي خلای نامور څوک به وزنی او په لاندې موږ دلته راغلي وو خلا کوم څه د اگر د لیدلې ولې څنګه هلته دي مثلا د بیرون څخه ډوډۍ راوړي کچالو یو شی راوړي واسه راوړي
زموږ د نمایشتن کارمندان دي هغه به څه اخلي زموږ خپل اشوازان وه مخکې کوڅې ته ورځي هغه یې رااخلي دغه نه وخت یو څه چې موږ یتان راغلي د هر ځای یتان راغلي د ځینې نفر به هم نه مثلا د وزارت هر ځای د راغلي خوشي راغلي دي خو موږ څوک ونه کړي بل هېواد کې اسلامي عمارت رالي مجاهدین راغله موږ طالبان د شپې پر یوه بجه راغله د شپې پر دوه بجو راغله پر دولس بجو راغله د ورځې هر وخت نه وخت راغله چې زموږ د کالو الماری له دې وخت څخه تلاشي کړلې خو بهترین ځای و چې څوک نو سره نو څنګه قاضي راغلي د ماشومان اجازه یې ورته ولې چې پنځو کالو لړول دي د سمور سره راځي هغه دغه ته بل ځای مثلا پاکستان بل ځای ته ماری پکول هغه ماشومان بل ځای وړل چې پنځو کالو د اله کې اجازه ده نو ولې چې دوی موږ سره ولې چې موږ کارمندان کوم ځاخره د کوم رئیس ده کوم کدار سره کوي کوم ځاخره ته بیا یې کاشواجی راته کوي موږ هغه د سیاسي خانمانو استادان مو دي
بله تاسو ویل چې طالبان راغله تلاشی وکړه د دغه پیښ په اړه کوي څه راته وای
او طالبان راغله دلته د ماشان یو به جوال او دوه د سپږی د شکر مهرو ته یو ورځ تر ځاسته وای طالبان راغله او د وختن مدیر و بیرېدل مو ډیر و امر باندې تیر چې مو څه هیڅ څوک مو څنګه راغلی مو د ځاغې سنو او بیا د لې باور مو نه کېدای چې مو د چا د خبرې یو وخت مکتبه مو رئیس صاحب مو بچراج مشکاروندان د ډیر خیر وسې چې دوی اړیا شخص ځانونو خطر کې اچولي د کوم څه څوک نو پرې شي چې رئیس صاحب را لګره رئیس صاحب چې نه را لګي شي باور وکړ چې موږ ورو نو ما درې دلای او ثبوت خو نه تنا کې ټول چې ځان خپل دغه د خیر نه پاتې چې موږ د خو رئیس صاحب مشکاروندان هیڅ چا اجازه نه ورکوله او اوس نه پوه څنګه طالبان دې اجازه ورکوله به خو هیڅ باور نه کوي
چې طالبان استاد کوم پښتنه شي وکړه چې درته وویل طالبانو
او طالبان راته وویل چې تاسو دا چې و مثلا څنګه رااله مشکلات مو ول رااله څنګه اوسو خدا مشکلات وړاندې خپل نه خو کړل واخه مو ډیر دې دې له مو خصوصان په خبرې هم لته ورسره کوله ول چې موږ د څه شنه او تراغله او مستشار نو ویل غل څه خبره ورسره وکړو چې محکمې ته په بلاره د محکمې خاجانو د څه سره مو خبرې کوله چې یو نر بوز موږ چې نه خبرې ورسره کوله بیا موږ چې تاسو خبرې ورسره کولې بیا موږ وویل نو وخت یار به کېنو امریکایان راتله له خوتي شخه خبرې ورسره کولې و چې اسلامي امارات مجاهدین راغلي دي اوس هغه سره خبرې نه کوي نو اخن چې موږ ډیر وان وکړ موږ څوک نو ولر موږ ورته وویل چې والله کوم نو کوی چې اوس موږ اولی نفر مشتی چې نه شتي نه کومه وایي چې ناس یا تاسو مشره ده خبرې کوي موږ کارمندان او موږ رئیس سیاسي چا ته اجازه نه ورکول خبر نه کوی چې څه اجازه ده تل نو دې څوک نه دي دلې خو نو دل اخر هم به خپل خبر نه کوله غیلا د اربکیان او امریکایان راتلل خو نو اربکیان او امریکایان کوم څه خبرو تلویزیون کې موږ دلې یا خو نه وایي مخ دې خو مولا کې دلې
فاطمه جانی که تاسو موږ ته یو څه بیر تاسو کیسې ته ولاړ سو هغه سړی چې تاسو ویل چې د اتیا کالو او ستا کورنۍ ته ورکړې وي چې ور واده کړې وي په یو لس کلنۍ کې په او بخشي په او کلنۍ بلې هغه سړی آیا باندې وسو کنه
نه هغه سړی چې وو د ته یو وخت هغه ځای جوړ چې ما ته وکیل ونیوی او هغه و انیشا سنګر و خلک راستول دغه ځای وټلانې ما ته نیولې وو مثلا هغه وټلانې راستول
او هغه دوهم سړی چې بلې دوهم سړی چې تاسو ورسره واده وکړي هغه سړی هم بندي سو کنه
نه خیر هغه هم بندي نه سو هغه وویل چې صحیح ما ته دې رښتیا ویل غواړي خو دې نه کوله ما صدقه ما دې ته وویل چې زه ځنه لرم چې زه مړه ده وما غوښته د دې سره واده وکم او سم زه طلاق نه ورکوم هیڅ وخت طلاق نه ورکوم
شه
ما ژوند ډیر په خطر کې وو خو بیا مې ما ویل ما ته ور ما غوښته چې د وژنه وکم ولې تا دا صاحب اته نه دا شک ورونی دا کار ته نشم راځم ګور دی ما خوشینه تر سره کوي د خپل په وظیفه کو یو په دری ورور او همیشه به غم زه وهلم او خو نه دا که د سینه درو چې په څه کې نه ورچا باندې کریو زما یا دا که درو به ک جناسنه وکم ته یو کتر مزانو ګر دی راته جام کله وې وړل خو بل اخر راځي مولا ته دلته چې وګورم څه وي څه ما خو زه نه قبل ولا خو ازما ما ولا مو کومه څه و دویم مو تمام یې اخر وښ طالبان دل
شه
بیا مې ومنل چې خلاص څه مخ وښ طالبان دا ولې نه مې د مخمه مل معلومات سنم د وزارت معلومات استاستا مدیر غوړ چې موږ کارونه معلوم چې موږ کارونه پیښ لاس
تاسو څه ویل سي چې تاسو قضيه به څنګه سي څوک به تیری مختبه څوک وړي تاسو قضيه تاسو ته څه معلومات چا درکړي دي
خو اول چې موږ ولودا ته ولو خو موږ په کار موږ په اړه موږ معلومات مشته چې څنګه نن درمره موږ څنګه نن دا کوله خو څنګه نو چې نن مستقیم موږ په کار نشو کولای
څه کار نه کوله ولې چې نو کومه معلومه ده نو وزارت معلوم دي نو ریاست معلوم دي خو د کوم ځای څخه شروع کی څنګه وي چې موږ هم دا څه شوي چې موږ غواړو کار نه وکړو هیڅ نه معلوم نه دي
ش او په دې اړه باندې پښتنه در څخه وکم فاطمه جانی د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی دی چې طالبانو ډیر بندیان را خوشې کړل او په دغه کې هغه خلک هم شامل دي چې د شوز پر وړاندې د تاو تاریخوالو په قضیو کې بندیان سیوی و دغه تاسو په نظر باندې دغه شوز ته څومره لوی تهدید پېښولای سي د امن په خونو کې چي دي
خو بندیان چې ولا بندیان چې څه چې له لارو خو بیا هم ډیر هغه څه خو دا کورنۍ چې مولي مسافر دي کورنۍ مسره مسمنانه زموږ مسمنانه زه هر خو درنه درنه زه هر خو مسمنانه دی ولا خو هغه چې څه چې له سړي خو بیا هم د ځوان دانور ځای چې ولا راشي چې ولا خو مشکلات اوسه زموږ مشکلات دي مشکلات خو هغه څه چې موږ سره د ژوندان کې دی ولې د ځوان دانې کې وایي نه شي
ډیره مننه فاطمه جان یو لیلا جان چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پاتره رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم